السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مزملي حامیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان سینټ پرپوز او عدلیه د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پورې کړی دی. په پاکستان کې د نویو انتخاباتو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي او امریکایي ولسمشر یو ځل بیا د نیویارک د برید تورن ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو باس وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه باس کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده. د پوځ مرکزي دفتر ته په اشاره تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیه او ملکي اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راول پنڈی ته انتقالیږي. خود واکمن مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید ویل انتظامی خپل اختیار نه دی استعمال کړی. هلته د متحده قومی موومنٹ سینیٹر طاهر مشهدی ویل پوځ د هیواد په چارو کې مهم رول ترسره کوي. عدلیه او پوځ د سینیٹرانو د تازه تورونو په اړه لاڅنه دی ویل، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بلل چې ګواکه له خپل ټاکلې دایره تجاوز کوي. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظور نه کړای شو. تیر ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه، نو ظاهرا داسې ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمیر له وجې به دا کار ونه شي. خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د 68% غړو مثبتې رایې پکار وي. د پیپلز ګوند پارلماني مشر نوید قمر تور پورې کړ چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته ویلي چې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو مسوده یې د ګډو ګټو د شورا د غونډې له پریکړې سره سمه تیار کړې، حالانکه په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوې. د متحده قومي موومنټ ډاکټر فاروق ستار هم ویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو له ځوابولو پرته مسوده رد کړې. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلۍ د څوکیو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي. د خیبر په لوړګي کې 14 شوې چې پکې 2 کسان ژوبل شوي. د لوړګي مرستیال پلیټیکل ایجنټ نیاز محمد مشال راډیو ته ویل دا 14 نن سهار په بازار کې د ګاډو درېدو په ځای کې شوې. د ویل په 14 کې څلور ګاډي زیانمن شوې دي. نیاز محمد زیاته کړه چې چون کې مواد د یو ګاډي لاندې خودل شوي ول، د 14 ذمہواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو د روغتیا ادارې دعوه کړې چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګذر ناروغۍ په بشپړه توګه ختمه کړي. د پاکستان دولتي راډیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویان د خیل احمد خان لخلي ویلي سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو ناروغۍ یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. تیر کال په جولای کې په جنوبي وزیرستان کې د ګذر دوه پیښې ثبت شوې وې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ کړی چې د دوی پر ضد دی د شویو جرمونو قضیې وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر غونډې وشوې چې پکې خبریالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د ننګرهار د خبریالانو او لیکوالانو ټولنې یو مشر رحمت الله زیارمل وویل په تېره یوه نیمه لسیزه کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي کړي.
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لویو ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. له بده مرغه چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه ده اقدامات نه دي کړي.
د خوست او ننګرهار چارواکو غونډه ته په ویناو کې ډاډ ورکړ چې نه یوازې به د خبریالانو د خوندیتوب هڅې کوي، بلکې موجوده قضیه به هم سمې څېړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي او هر کال ورباندې د تاوتریخوالي یو شمېر پیښې ثبتېږي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تېرې میاشتې پر یو دیرشمه په نیویارک کې پر ګاډو د خلکو خېژوونکي ازبک وګړي ته د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې اته کسان وژل شوي، دولس ژوبل ول. البته ټرمپ تېر مازدیګر په خپل نوي بیان کې له غوښتنې په شا شو چې سیف الله سایپوف دې په ګوانتنامو کې امریکایي پوځي زندان ته واستول شي. نوموړي پر ټویټر ولیکل، دی به خوشحاله شي چې د نیویارک برید ترهګر ګوانتنامو ته واستوي، خو دا بهیر له وفاقي نظام څخه له تېرېدو هم زیات وخت نیسي. نو ویل دا هم مناسبه ده چې هغه د خپل ناوړه جرم لپاره په هیواد کې وساتل شي. ټرمپ په بل بیان کې ولیکل چې هر څه باید ژر وشي او هغه ته د مرګ سزا وورول شي. امریکایي څارنوالانو د چهارشنبه پر ورځ سایپوف د ترهګرۍ تورونه پورې کړل او ویل چې هغه له اسلامي دولت ډلې څخه الهام اخیستی. پر نوموړي ترهګرۍ ډلې ته د مادي ملاتړ د برابرولو تور هم دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي امریکایي د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. نوموړي تېره ورځ د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل امریکا په هره معنا اصلي او بد دښمن دی. خامنئي وویل تهران باید د خپل دفاعي ځواک پیاوړي کولو ته دوام ورکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم،
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نه کړو، زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګې به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي.
د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو پر محدودولو سلا شوی، چې په بدل کې ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د دې توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سره ظهیر د کرنسۍ یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپۍ او په 1.30 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې، د متحد عرب امارات درهم په 9.80 روپۍ او په 9.50 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.70 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 30 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا د موسم حال مله سیرات زهیره واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سینټ په هیواد کې د پوځ او عدلیې په زیاتېدونکي رول انتقاد کړی دی. د خیبر کروندګرانو له حکومت د شاړو ځمکو د آبادولو غوښتنه کړې.
سره وښنه شین بوټی نشته، پرشن والا ټول یې کټ کړی غورځېدلی.
د پکتیکا د نهو لسوالیو مشرانو له حکومت د پرمختیايي پروژو عملي کولو غوښتنه کړې.
زه ولسوال لرم، والله کمه ولسوال سره غلط کبکدا و باندې خبرې.
په خوست او جلال آباد کې خبريالانو په حکومت غږ کړی چې د دې په وړاندې د جرمونو قضیه دی وسیړي. د پښتو نومیالي شاعر ریاست تسنیم ناروغه شوې دی او د علاج وس نه لري.
تسنیم سترګې وغړوا یار راو چت شه، تسنیم غزل خوانه خدای د پاره راو چت شه.
شنن او تبصره هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینټ د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځ او عدلیې په مداخلو انتقاد کړی دی. تیره ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې پکې یو شمېر سینیټرانو پر پوځ او عدلیې انتقاد وکړو او تور یې ورباندې پورې کړ چې د واک توازن زیانمنوي. پوځ او عدلیې په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي او وایي جمهوریت او د ادارو ټاکلو دایرو ته ژمن دي. محمد عمران له اسلام آباد اورو.
د پنځشنبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. فرت الله بابر تور پورې کوي چې په پاکستان کې د پارلمان عدلیه او ملکی اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډې ته انتقالیږي. د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا غنی. خود واکمن گوند مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید اویل انتظامی خپلواک نه دکارولے د بردلیه تور پوره کو چله پارلیمان یې هم واک اخیسته دے. پدی باز کی د متحده قومی موومنٹ سینیٹر طاهر مشدی اویل فوز د هیواد پچارو کی مهم رول تر سره کئ. د پختونخوا ملی عام گوند سینیٹر عثمان کاکړ اویل چې سیول او فوزی بیوروکراسي پولیس مواره په سمتوګا نه پوره کئ او دا هڅه کوي چې د پارلیمان واک کم کی. د بلوچستان نېشنل پارټي سینیٹر جهانزیب جمال دینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوه دے. باید دادلی او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ للاري وشي. کدا پریکړه وکړي شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي. عدلی او فوز سینټرانو د تازه تورونو پاړه لاس نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنې دوی لخپل واکا تجاوز کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو په سر اختلافات پیدا شوي دي چې له کبله تیر ورځ په قومي اسمبلی کې په همدې مقصد وړاندې شوې مسوده منظوره نشوه. د انتخاباتي حلقو د جوړولو په اړه پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراض کړی دی چې له کبله د نوې مسودې منظوري د ځنډ ښکار شوي. تفصیل رفت انجم را کوي.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر نوې اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی په دې لړ کې د قانوني مسودې په منظورولو کې پاتې راغلی. تیر ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد احمد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه. نو ظاهر انداز ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کار ونه شي. خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د 6.5% غړو مثبتې رائے په کار وې. د پیپلز ګوند پارلماني مشر قمر نوید تور پورې کړو چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته ویلي چې مسوده یې د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې له پرېکړې سره سمه جوړه کړي. خو د سند اعلی وزیر مراد علی شاه تیره ورځ ویلي وو چې په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوې. د متحده قومي موومنټ ډاکټر فاروق ستار هم وویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو باوجود مسوده وړاندې کړه. زاهد احمد دا تورونه ناسم وبلل او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو تنقید وکړو او تورې پورې کړو چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د زیاته کړه چې دا مسوده د پارلماني مشرانو د متفقه فیصلې وروسته اسمبلی ته وړاندې شوې ده. د نومبر په لومړۍ نیټه د چهارشنبې په ورځ د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په لومړي رپورټ حلقه بندیان کیږي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلی د چوکو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي.
دا مشال ریډیو دا
لکبلی سیمو د پارلمان ځینو غړو د سیفران د وزیر مملکت سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې کبالی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو باندې د کبالی سیمو د پارلمان د ټول غړو اصل اتفاق دی او راتلونکي کې د قومي اسمبلی غونډه کې به دغه اصلاحاتو منظوري ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د پنځم به په مازیګر د فاټا ځنی پارلماني غړو سره په ګډه خبري غونډه کې د سفران وزیر مملکت غالب خان اویل چې د قبایلی سیمو ټول د پارلمان استاذي په دې باندې رضا شوی چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا چې دوی به اوس په حکومت فشار اچوي چې راتلونکو د قومي اسمبلی غونډه کې فاټا اصلاحات بل منظور کړي. په دې اړه غالب خان زیاته کړه،
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے بھی ریفارمز کی مخالفت نہیں،
دی وی ترنن پوری د اصلاحات او چاهم مخالفت نه دی کړي. کوم چنن شاج ګل د مولانا صاحب خبره وکړنو زما ور سره خبرې شوی او دا بالکل اٹل فیصله ده. نو نن چې مونږ فائنل پریس کانفرنس کوو نو مونږ ټول یو خلیو او په یو صف ولاړ یو او په دې باندې د فاټا پارلیماني غړو او د فاټا د مختلفو ګوندونو لخوا هیڅ دورای نشته.
فاٹا میں مختلف پارٹیز کی طرف سے ہو.
مشال ریڈیو چی دی جمعیت علماء اسلام فی ڈلی دی جنوبی وزیرستان ساخت سینیٹر صالح شان پا دی اڑو پختل نو حق دا غالب خان دا خبر رد کڑا وی ویل چی دوی ترنن پا خپل خبر کلک و لار دی چی لکبیلو دی و پختل شی نو موڑی اوی
پا ریکارڈ مند دا خبر منگ پی خودل غارو چی پا دی مند نظر آزی ما نظر منگ پالتی پا دی مند رازی دا منگ دا وایو چی دا فاٹا تا دی خپل سبا ور کڑی شی خو لیکن دا گورنمنٹ او دا سٹیٹ دا پالیسی دا چنا مرجن ہون دیو
پارلیمانی غړو دریز دی چې لومړی دی حکومت ورته معاشي پیکج اعلان کړي نو بیا دی اصلاحاتو عمل پیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د باړې کروندګر وای د کلونو نامنه او پوزي عملیاتو لقبل از مکه شاړې شوې دي او باغونه ختم شوې دي. دوی تیر ماسپخین مشال ریډیو تو ویل د کروندګرې ادارې د ورسره د پټو او باغونو په جوړولو کې مرسته وکړي او ورته د اوبخور نظام جوړ کړي. د کروندګرې د ادارې او چارواکي وای په سیمه کې د باغونو لګولو پلان لري. فرهاد چینواری معلومات لري.
د خیبر جنسې د باډي او زمیندار صوبت خان پر د مشال ریډیو ثوای چپخوا بهل ته یو شمیر فصلونه او سبزی کې دي خوس د دینه محروم شوی دي.
غنای کې دو غنم به کې دل جوار به کې دل اوریج به کې دي او مختلفه سبزیان به کې دي. بیا چې کله د 2007 نه پاس چې د پسند روغ له لمون په لوکا کې او د اپریشن چلو شوی اغه سه مو تقریبا 10000 اکر زمکه چې روغه خراب شو او سیلبونو خکار شو. خو چونګې مونږه غا تقسیم دي اگریکلچر دومره ناکسته چې پاغه مونږ د زمیدور په رافل حل وسی چې ام نکړي نه خو پلانټیشن په کوزونو کې شوای راي بغونه خلکو له جوړ کړي دي. خو په لوکا کې بوخت کوي مونږ په باړه کې په خبره جنسه کې بیا په سره وښنا او شین بوټه نشته اپریشن ولا د ټول یې کټ کړي غرزدلی
د باړې یو بل زمیدار سینا ګل پر دی وای
نو ودورونه د غوي خو څوک تصورم زمونږ په لوکا کې نشي کولای چې پتا کې چیرته ونه شته دا یم ودوره ونه شته یا پلدار ونه شته یزم نشته بالکل خړه پرته د وس بوډا زمونږ په باندې چې کوم دا دور تیر شوی دی د 10 سال 12 سال پدې کې ټول ځمکه زیات ځمکه سیلابونه وړي دي څه په بمونو باندې خراب شوې دي پڅه کې مینونه لګېدلې وغه چودلې شوې خو چونکه بیا په چمن چا کور نه کړی هغه کندې وجاړې پرتی دي هغه بیا واری ورول غوړي.
د خبر جن سید زراعت محکمې مشر افسر شمس الرحمن بیا وای چې موږ هلته خواوشا 2000 کړه شاډ ځمکه بیا آباد کړې ده او ځنې ځمکه خلکو په خپل آباد کړې او د باغونو لګولو لپاره مو یو شمیر پروګرامونه ترتیب کړی دي.
موږ سپیسیفیک مصر او خبر ایجنسی یو دوه پروجیکټ دي چې هغه په ایډیسی فورم کې یو شوی دي.
د خبر ایجنسی د باډي خلک وایي چې د زراعت محکمه دی هلته ټول شاډ ځمکه بیا آباد کړی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خبر ایجنسی.
دا خیبر پختونخوا د سوداګر او ټولنه وای د پاکستان حکومت په زینو شیانو نوی ټیکسونه لګولې دي چې ورسره نه یوازې درآمد تر تاوان رسولې بلکې نورو هیوادونو بالخصوص افغانستان ته د شیانو لیږد ګران شوی دی. ټویټر رس په خبر کې خبري غونډه ته ویل د نوو ټیکسونو لقبله له افغانستان سره سوداګري کم شوی او دا کار په سیمه کې سمګلینګ یا قاچاق ته لار هواروي. شبیر احمد جان له پیښور اورو.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری دا زیارت پورس پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سور زوړان دی په خوشه 213 شنه زیاتو بیلابیل خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه 80% پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې لوجبه نه یوازې کاروباریان بلکې عام ولسم ډیر اغیزمن شي. او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
وی خو چې مونږه امپورټس به کم شي او دا تجارتی خساره به کم شي، ولټه به دا زیاتیږي، ځکه چې دا به یو خو بسمګلینګ ډیر زیات شروع شي، د دې محصولات به ډیر زیات کم شي. او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې، نو دا ټریډ بیریر کنسیډر کیږي، او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریر لګې، هغه پتا باندې ټریډ بیریر لګې.
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت 100 کال وړاندې 2.5 ارب ډالر وو، ولې اوس دغه 200 میلیونه ډالرو ته راښکته شوی دی؟ ولې دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوړخیز تجارت نور هم پخکه تراشي؟
زیاته خبره په افغانستان ځکه کوم چې زمونږ خلکو ټول انحصار چې دی د افغانستان تجارت باندې، اسې زمونږ تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی. 200 میلیونه ډالرو ته رالو، دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ارب ډالر وو، نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي، ختم بشي، او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي، ځکه چې هغه افغانستان خلک چې دی هغه دا غنی چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه دغه تجارت لار بندول غواړو، یا دغه په جواب کې ای پتا باندې لګی، نو مونږه خپل تسيزونه خرڅو ډیر او غواړو لګ، نو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه په خوانی صدر فواد ساق په دې حق لول چې وړاندې نه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمیر ستونزې دي، ولې د مرکزی حکومت لخوا دغه شان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته، انډستریل سټیټس مکه نشته، نو انډستریل سټیټ یوم جوړ نشو، کے پی ایس مکه چې جوړ شو لیکن کارکردگی یې سم نشته، یو پلاټ اوس پورې الاٹ نشو، انډستری سٹارټ نشو، دا دومره کالو شو د حکومت دا اوس آخري کال روان، نو انډستری خو یو مونږ لګیدا، نو مطلب دا چې دا غوند مسائل دي، دا اخکاری ځکه چې یو کارخانه مونږ لګیدا.
د چیمبر اف کامرس دغه چارواک وینا وه چې مرکزی حکومت کې ناس زیاتره چارواکي دا وخت د ملک بهر دي، او د دوی ستونزو ته څوک هم پاملرنه نه کوي. دوی وایي کچره د ټیکس دغه فیصله واپس وانغښتې شو، نو دوی به په سړکونو راوځي. بلخوا دی د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت هم سخت ټکونه وکړل، او یې ویل چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي، خو ولې صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړې ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان د زده کوونکو ټولنه وایي حکومت ته په نام نیو او عملیاتو کې د ړنګو ودانو د بیا رغونې اقدامات وکړي او اغیزمنو خلکو ته د تاوانونه ورکړي. د زده کوونکو تیره ورځ په پېښور کې تر خبرې هوټې وروسته مشال ریډیو ته وویل د شمالي وزیرستان په ډیرو سیمو کې تعلیمي او روغتیايي ادارې هم لا نه دي فعال شوي. خالد خان نور معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې د وزیرستان د سورن سوسایټي د سورو لاندې یو خبري غونډه تا د وینا په محل د شمالي وزیرستان اوسیدونکو موسین داوړ اویل چې میرالی او میرانشاه کې د ځنې ړنګ شوي کورونو سروي وخت په وخت شوي دا، خو لا تر اوسه پورې هغوی ته معاوضه یا تاوان نه دی ورکړل شوی.
کم خلک چې واپس تللي دي هغوی ژوند سره ډیر زیات ښه نه دی، یو خو مطلب د خلکو کورونه وران شوي دي، اکثر د خلکو او کورونه داسې وران شوي چې د ټول عمر هغوی چې کوم پیسې راغونډې کړې وې هغې باندې یو کور جوړ کړی وو، هغه ډیمیج نو هغه ډیمیج نه پس هغې ته کمپنسیشن 1,00,000 روپۍ ورکړي، نو په 1,00,000 روپۍ باندې خو کور بالکل هم نه جوړیږي، بلکې کمره پرې هم نه جوړیږي.
دغه شان پېښور پوهنتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ضیاءالدین اویل چې د دوی په سیمه کې ځینې سکولونه او کالجونه لا تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي او په سرکاري مکتبونو کې ماشومانو نه فیسونه اخیستې شي.
مونږ دې لکه کې ګورنمنټ ډیګري پوسټ ګریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی دی، خپل تلو پرنسپل نه مې دستخط اخستو، یک څوک نشته، او چې کوم دغه سړنګ ویران کنډر پروت دی هغه کې حکومتي ادارې تر اوسه پورې پراتی دي، او کوم ګورنمنټ های سکولونه دي هلته زمونږ علاقې کې هغه ګولډن ایرو په نوم دی چن شوی دی، هغه کې به قاعده 500 روپۍ فیس اخلي هر مانته، او چې کله ایډمیشن اخلي 1500 روپۍ به ته ایډمیشن کوي.
دا شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکی وایي چې د دوی په سیمه دي چیک پوسټونه کم کړی شي، ځکه چې د ځای په ځای پوسټونو په سبب د خلکو حرکت او ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
زما رحیم داوړ نه ماده پېښور یونیورسيټي سټوډنټ يم. پکاره ده چې دوی په خپل پالیسی باندې نظر سانی وکړي او دا خلکو نه کلار شي، ځکه چې ډیر زیات یستړي کورونا نشتال ته پکې ټینټونو کې اوسم پراته دي، او دوی بیا ورته دومره چې پوسټونه چې په کیلومتر کې دوا چې پوسټونه راځي هلته ډیر زیات تکلیفې جوړ کړي دي. انټری باکې او کمزې باندې چې ورځي به چې وطن کاټ دی کاو کیدر سره کیدر جارو.
دا شمالي وزیرستان زکه کون کو دا حکومت نه دغه خطنه هم اوکړه چې پولیټیکل انتظامیا او اف ڈی ایم اے کې ځینې چارواکو خلاف د کاروای اوکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا دغه چارواکي په کرپشن کې بوختي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نومبر دویمه نیټه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په توګه منزل کیږي، چې په ترڅ کې پرون په جلال آباد کې یوه غونډه شوې چې ورته د ننګرهار له والي سره نور چارواکي هم ورغلي وو. خبریالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په وړاندې د جرمونو قضیې ته زر وسېړي او د دوی د خوندیتوب لارې چارې ته ولټوي. باز محمد عابد د غونډې په اړه رپورټ را لېږلی.
په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ د خبریالانو د تاریخ خوندیتوب او د ژوند خوندیتوب په رابطه باندې د چارواکو نه غوښتنې وکړلې. ټولو چارواکو ژمنه وکړه چې دوی به د خبریالانو ژوند، د خبریالانو کاري ساحه و ټول خوندي کوي او هر ډول ستونزه چې خبریال ته پیښ شي دوی به ان شاء الله په وخت او زمان سره ورته رسیدګي کوي. دوی موږ غوښتنه زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دا و چې د خبریالانو د قضیو په وړاندې دوی باید حساس واوسي او له دې وروسته نور د قضایا په جرګو مرکو حل نشي بلکې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه حل شي.
دا چې په ننګرهار کې ژورنالیستان له کوم ډول تاوتریخوالي او ننګونو سره مخ دي، په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وویل:
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لوی ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. کله چې ژورنالیستان واړي په دغو مواردو کې د ولس د خیر لپاره ژورنالیستیک کارونه ترسره کی، دغه ډلې په وړاندې مشکلات پیدا کوي. له بده مرغه چې په تیرې ونی ملسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه ده اقدامات نه دي کړي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دغه ناسته کې ډاډ ورکړ چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره به په ګډه هلې ځلې کوي.
په یو ګډ تفاهم سره د نتیجې ته ورسېدو چې په ننګرهار کې به د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د قانون او د اصولو په چوکاټ کې ګډې هلې ځلې کوو او همدارنګه ژورنالیستان او خبریالان به هم د قانون په چوکاټ کې د رسنیو د قانون د اصولو پر رعایت سره خبرونه، اطلاعات راټولوي او بالاخره بیا به له سره د خپلو رسنیو له لارې شریکوي، تر څو موږ وکولای شو چې هم د ژورنالیستانو لپاره کاري چاپریال مساعد کو او هم د دوی خوندیتوب.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له دوی سره د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي چې په دې کې مرګ ژوبله، توهین، تحقیر، وهل او ډبول شامل وو، چې اته یې د داعش وسلوالو لخوا وي، درې یې د امنیتي منصوبینو لخوا او پاتې هغه یې د نامسوله وسلوالو او مافیایي کړیو پورې اړوند وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په وړاندې د جرمونو څېړنه دي وشي او عاملینو ته د معافیت نه ورکوي. د تېر ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې د منځنې لپاره یوه غونډه وکړه چې پکې پر حکومت غږ وکړو چې معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د اسانتیاوې پیدا کړي. نجیب الله الوخیل اورو.
دوی یاد سرګندونی د پنځمې په ورځ په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. یاد لمانځ غونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات ویل:
یو شی چې جوړه اداره تر ټولو خلاص تر وړنه بولي هغه د بیان ازادي ده، مګر بیا هم له خبریالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي: په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې وینئ او ری کلونه په واوختل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شو. د بیان پیاوړتیا هغه وخت حقیقی کله چې ژورنالیست سره د ژورنالیست په څیر چلند وشي او ترڅنګ لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ترلاسه رسي آسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار د خبریالانو خود سانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون د تطبیق په لویه ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهیږو چې قانون نشته، موږ مجبوریږو چې خود سانسوري وکړو، ځان غلی کړو.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلې چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې ډېر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نوامبر میاشتې لس خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 14513 1300 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دون کړي لنډ خبرونه له پامیر ساحل اور.
د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او بدلی پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوې ده. تیر مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک ته ناسم استعمال پر تورونو باس وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلیمان پوځي اسټابلیشمنت او بدلی د اختیار په اړه باس کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک ته نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي، همدا لامل دی چې تیر ورځ قومي اسمبلی قانوني مسوده منظور نه کړای شوه. د خیبر په لواړګي کې 14 شوي چې پکې 2 کسان ژوبل شوي. دا 14 نن سهار په بازار کې د گاډو د ریډو په ځای کې شوي، ذمہواري چانه ده منلې. د قبایلی سیمو د روغتیا ادارې دا وکړي چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګزړ ناروغي په بشپړ توګه ختمه کړي. د پاکستان دولتي راډیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویاند عقیل احمد خان لخلي ویلي سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو ناروغۍ یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ کړی چې د دوی پر ضد د شویو جرمونو قضیې دې وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر غونډې وشوې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تېرې میاشتې پر 1/3 په نیویارک کې پر خلکو د ګاډي خیژوونکي ازبک وګړي ته د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 12 ژوبل ول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي امریکایي د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. دا خبره نوموړي تېره ورځ زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د دې توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهراني تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک دوه لویو پارلماني ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي کال 1999 کې د پخواني پوځي ولسمشر لاړخه جوړ کړی شوی. د کامې احتساب بیورو په ځای د احتساب کمیشن په جوړولو اتفاق کړی او پاکستان تحریک انصافي مخالفت کړی دی. د ادارې په وینا چې پیپلز ګوند په نوي قانون کې د ججانو او جرنیلانو د احتساب په اړه د نورو ګوندونو نه حمایت نه ترلاسه کولو په اړه د خپل موقف رستو شوی. ادارې زیاتوي چې احتساب په موجوده نظام له ډېر وخت راسې تنقید روان و او د دې د اصلاح لپاره غور د 13 کال وراسي روان وو. ادارې مخکې لري چې د لویو سیاسي ګوندونو په اتفاق رائے احتساب کمیشن په دې تمه جوړیږي چې د کامې احتساب بیورو د دور خرابې بل لري کړی شي، خو د دې ترڅنګ د اختلاف لري کوونکو ګوندونو په تجویزونو هم سنجیده غور پکار دی او هغه هم په حتمی قانون کې شاملول پکار دی. ادارې وایي چې تر څو د ججانو او جرنیلانو د احتساب کمیشن نه د استثنا خبره ده، نو دا خبره سمه ده چې عدلیه او پوځ کې د احتساب خپل نظام موجود دی چې د ستر لاندې احتساب کېدای شي. خو د انصاف تقاضا ده چې احتساب اداره کې د اپیل او د نظرسانۍ گنجائش پکار دی. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ډیر مودې پورې موجوده حکومت د خارجه وزیر بغیر کار کړی. دا وزارت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره وو. خو د نوي وزیر اعظم راتلو په 17 اگست میاشت کې خارجه وزیر په دغه خارجي چوکې راغلو. ادارې وایي چې کال 2013 نه تر کال 2018 پورې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د دفاع وزیر پاتې شوی او هغه د حکومت او عسکري تعلقاتو نه په ښه توګه خبر دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې پوسټ په اړه ویل کېږي چې پوسټ خارجه پالیسي لیکلې کومه چې ولسي حکومت ته حواله کړی شوې. په دویم ځل کامیابۍ سره د ټول ټاکنو لپاره مخ په وړاندې تلو پر وخت دا توقع کول مناسبه نه ده چې د پوځي او ولسي طاقتونو ترمنځ بیا د واک مساوي کولو هڅې وشي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې خارجه پالیسي د مختلفو ادارو لخوا جوړېده او یو هم واحده اداره د خارجه امورو ذمېواره نه وه. ادارې وایي چې هره ورځ وزیران داسې بیانونه ورکوي ولې چې ورسره یاره تړل شوې ده او دا د کمزورۍ د نښې په توګه کتلی کېږي. خو موجوده خارجه وزیر د زیات توان سره راغلی. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د ادیرو حالت ښه کولو فیصله کړې او د اوقاف محکمې ته یې په یوه هفته کې د یو منصبې د جوړولو هدایت کړې. ادارې وایي چې د هند د تقسیم پس د هندوانو یو شمشان ګاټ وو چې په هغې د بې غورۍ له وجې هندوانو خپل مړي د سوځولو په ځای ښخول شروع کړه. په اصولي توګه دوی ته شمشان ګاټ ورکول په کار وو خو داسې ونه شول. ادارې وایي چې دا کار ډېر وخت پس وشو خو که اوس هم صوبایي حکومت توجه ورکړي نو په دې د اطمینان څرګندونه په کار ده. ادارې لیکي دا اوس په دوی ده چې هغوی ته څنګه اطمینان کېږي نو هماغسې قدم وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي که اقلیتونو ته ادیره ورکولو سره سره په ادیرو د قبضه مافیا خبر هم واخیستی شي نو دا به د اطمینان وړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې روانونه په نیویارک ښار کې د شوي برید په اړه لیکلي چې د پیښې یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي لکه چې دا څنګه د ترهګرۍ برید په اسانۍ سره کېدی شي. هلته فارن افیرز مجلې د چین د هغو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي ایران د نړیوال سیستم برخه شي او خپله د یو اقتصادي او سیاسي قوت په توګه په سیمه کې نفوذ ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په نیویارک کې د نهې په ورځ د یو ګاډي په واسطه شوي برید د سپتمبر 11 د پیښې په شان نه و، خو یو شمېر سیزونه لکه په دغه حمله کې ټرک کارول دا څرګندوي چې څومره په اسانه د ترهګري عمل ترسره کېدی شي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې داسې څومره کسان د داسې موقعو نه فائده پورته کولی شي. مجله لیکي د دې جواب معلومول په داسې حال کې سختي چې د داعش وسلواله ډله په کمزوري کېدو ده او هغه کسان چې 15 کاله مخکې پکې شامل شوي ول په ورو ورو خپلو وطنونو ته ستنېږي. مجله لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې کمزوري کېدل به یو شمېر چیلنجونه مخې ته راولي چې او ما غشان مشکلات راولاړوي لکه څنګه چې د دغه ډلې پیاوړي کېدو پیدا کړي ول. مجله لیکي چې څه هم وي پکار ده چې په دغه ډله کې د خلکو د شمولیت مخه نیولو لپاره ټولنه رایوځای شي. قانون نافذونکي او امنیتي ادارې په هغه صورت د مسلې مخنیوي کولی شي چې د ټولنې مرسته او ملاتړ ورته حاصل وي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه خپله تګلاره واضحه کوي، چین هغه لارې چارې لټوي چې تهران په نړیوال نظام کې ورداخل کړل شي. مجله لیکي دوه وجوهات دي چې د ایران اهمیت په ډاګه کوي، یو د دغه هیواد جغرافیه او بل په منځني ختیځ کې د نورو په نسبت د امنیت له پلوه زیات مستحکم ملک دی. مجله د ایران د جغرافیایي موقعیت په اړه لیکي چې له خلیج فارس نه د منځني ایشیایي هیوادونو او د کفکاس دریو ریاستونو آرمینیا، آذربایجان او ګرجستان یا جورجیا ترمنځ د رابطې یوازینۍ ځمکنۍ لاره ده. مجله لیکي چین غواړي چې په دغو سیمو کې د اقتصادي او سیاسي طاقت لرونکي هیواد په توګه مخې ته راشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اکتوبر پر 1 یو سړی په نیویارک کې په ولسی وګړو گاډیو خېجو. په موټر د خلکو وهلو دا لومړی پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په امریکا او اروپا کې داسې بریدونه شوي دي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. داود خټک په خپل رپورټ کې په تیرو 2 کلونو کې په خلکو د گاډو خېجولو پیښو ته کتنه کړې ده. راځي چې واورو.
له کله نه چې په عربي هیوادونو، عراق او شام کې نړیوالو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په غرض پوځي کاروایانې توندې کړي دي، ورسره په یورپي هیوادونو او امریکا کې ترګریزې پیښې هم زیاتې شوې دي چې اکثره پکې ولسی وګړي په نخه کړل شوي دي. په دې کې د اکثره ترګریز بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده، که څه هم په یورپي هیوادونو او امریکا کې د سختو امنیتي انتظاماتو له کبله ترګر د 11 سپتمبر په څیر په منظمه توګه حمله کول ندی توانیدلی خو وخت په وخت یو شمیر کسانو چې د سخت دریځي فکر یې په دماغو کې ځای موندلوي بریدونه کړي چې ورستو یوې یا بلې وسلوالې ډلې ورسره تړاو سرګن کړي دي. په دې حملو کې په اولسي خلکو د موټر ورخېژولو حملې هم شامل دي چې په تیرو دوو کالو کې د یورپ او امریکا په یو شمیر ښارونو کې ترسره شوي دي. د 2018 په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې په بیګونه خلکو ټرک ورخېژولو په یوه پیښه کې 2 کسان وژل شول. همدغه کال په نومبر کې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې په ورته پیښه کې 14 کسان ژوبل شول او د دسمبر په میاشت کې د جرمني په برلن کې د کریسمس په یو بازار د موټر ورخېژولو په پیښه کې 2 کسان وژل شول. بیا روان کال د مارچ، اپریل او جون په میاشتو کې په لندن او د سویډن په مرکزی ښار سټاک هوم کې 3 ورته پیښې رامنځته شوې چې پکې په مجموعي توګه 25 کسان وژل شول. په اگست کې په فرانس او سپین کې په ورته پیښو کې 14 کسان وژل شول او تازه پیښه د اکتوبر په 28 د امریکا په نیویارک ښار کې وشوه چېرته چې یو ټرک چلوونکي 8 بې ګناه کسان وژل.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن دی او تهران به د اټومي موافقه په مسله کې د واشنگتن فشار ته تسلیم نشي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ 13 میاشت ویلي چې که له تهران سره په اټومي موافقه کې بدلونونه را نشي نو واشنگتن به ورنه وزي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنائی چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده او زیاته یې کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگتن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحدو ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنائی د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او وی ویل چې که یې هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې برید پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم دشمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګي به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه ښه نه کړي،
دښمن تشویق نشه به یک اقدام.
خامنائی په خپل وینا کې پر ولسمشر ټرمپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د په وینا تروریست بللی. هغه د ټرمپ دا وینا احمقانه وبلله او ویل چې واشنگتن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمنی کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د کلیزې په درشل کې وکړې. له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دا و احمد تکل معلوماتو سره. پاکستانی ډان رسپانی ویلی امریکا هغه هیواد ته د 40 ترهګرو ډلو لیست ورکړی دی. دا خبره رسپانی د ځینو ډیپلوماټانو لخلې کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره باور لري چې دا ډلې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي. د دې لیست په سر کې حقانی شبکه یاده شوې ده. هارون باچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ډان رسپانی په لیکنه کې د سرچینو په حواله دا خبره رد شوې چې ګواکې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال د 15 ترهګرو کسانو یو لیست پاکستاني او چارواکو ته ورکړی دی. ټیلرسن د ګل پر ورځ د امریکا په سینټ کې د خارجه چارو کمیټې ته وویل پاکستان رضامندګي ښودلې چې که د دغو ترستانو په اړه دقیق معلومات ورکړل شي دوی حاضر دي چې پر ضد یې کاروایی وکړي. د ټیلرسن په خبره واشنگتن پلان لري چې اسلام آباد ته د خپلې د غژمنې پوره کولو موقع په لاس ورکړي. نوموړي زیاته کړې د د اسلام آباد له سفر وروسته امریکا او پاکستان له یو بل سره د ترهګرو کسانو او ډلو په اړه د معلوماتو شریکولو په کار کې مثبت پرمختګ کړی دی. د ټیلرسن په وینا له پاکستاني او چارواکو سره په خبرو کې له هغوی غوښتي چې د طالبانو او حقاني ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي. د لیکنې تر مخه د سپینې ماڼۍ د ترهګرو په لیست کې چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په غوښتنه یې خپور کړی ترهګر په دریو بیلابیلو ډلو ویشل شوي. یوه ډله یې په افغانستان، دویمه یې په پاکستان او دریمه هغه یې په کشمیر کې ترهګر بریدونه کوي. د امریکا د لیست په سر کې د حقانی شبکه یاد شوه. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي دغه ډله د پاکستان په قبایلي سیمه کې پټن ځایونه لري او حمله هغه ځای په افغانستان کې ترهګر بریدونه تنظیموي. پاکستان دغه خبره په کلک ردوي او وایي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ پټن ځایونه نشته. د امریکا په لیست کې د حرکت المجاهدین په نوم یو پاکستانی وسلواله ډله هم یاد شوی. امریکا وایي دا ډله په کشمیر کې بریدونه کوي او القاعده او د هغې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې. د جیش محمد په نوم یوه بله ډله هم زیاتره په کشمیر کې فعالیت کوي او د هند تر واک لاندې د کشمیر آزادول یې خپل هدف ګرځولی دی. د سپینې ماڼۍ د ترهګرو ډلو په لیست کې د تحریک طالبان پاکستان، جند الله، لشکر طیبه او لشکر جنگوي په څیر ډلې هم یادې شوې دي. د امریکا حکومت دا ډلې د سلګونو هدفي وژنو په پاکستان کې د لسګونو ترهګر بریدونو لپاره ذمهوارې بللې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي هیڅ چاته د پارلماني انتخاباتو ګډوډولو اجازه نه ورکوي. د دې کمیشن بیان بیگا مشال ریډیو ته ویل راتلونکي کال د انتخاباتو بهیر د ملي امانت په توګه پرمخ بیول غواړي. نوموړي دا څرګندونه ترغې روسته کړې دي چې ځینو سیاستوالانو او ډلو پر کمیشن انتقادونه کړي او پکې یې د بدلونونو غوښتنه کړې. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د عوامرو په اخیستو او د ورتیا او تجربه په نل لرلو تورنوي. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل روستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځتلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکی مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نو د جهادونو چې خو د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویل دي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون کولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دې دنده ده د تخلف څخه
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزه به د روانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه، وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. سیاحت زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکرې د ویشلو پورې نه دي تړلې. مونږ خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم د ماشینونو کمپنۍ ته ښودلي دي. هغه د الکترونیکی تذکرې سره هیڅ ربط نه لري، ځکه الکترونیکی تذکرې ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توضیح کړل شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې، د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو ورستی راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې ډېر لسیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې دیرش په سلو کې جګړه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی وزارت یې پر بهرنۍ تګلارې واک نه لري. د ویلی له دې خبرې سره موافق دی چې د هیوادونو بهرنۍ پالیسۍ باید د نورو ادارو پر ځای پارلمان جوړ کړي. د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ډان پر دې موضوع لیکنه کړې چې لنډیز یې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف په غیر مستقیمه توګه ویلي چې د ملک بهرنی تګلاره د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې نه ده. خواجه آصف د خبرې جنوبی آسیا ته د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن د سفر په اړه د خپلو څرګندونو په ترڅ کې کړی دی. خواجه آصف ویلي بهرنی تګلاره د بیلابیلو ادارو لخوا جوړیږي او داسې نه ده چې یوازې د یوې ادارې په لاس کې وي. خو د نوموړي په وینا کله چې بهرنۍ تګلاره جوړیږي نو د پارلمان او ملي امنیت کمیټې وړاندیزونه په پام کې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه خواجه آصف د پیپلز ګوند مخکښ فرهاد الله بابر له دې خبرې سره اتفاق کړی چې بهرنۍ تګلاره باید د ولس په رایو ټاکل سوی پارلمان جوړ کړي. فرهاد الله بابر د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د پوځ اثر ته په اشاره پر خواجه آصف نیوکې کړې دي. فرحت الله بابر ویلی خواجه آصف چې امریکا ته لارښوونه کوي چې بهرنۍ تګلاره دی په جنرالانو نه جوړوي، نو د ده په وینا خواجه آصف دا کار پخپله په پاکستان کې ولې نه کوي. خواجه آصف ویلی د امریکا د بهرنۍ چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن په ټوکو کې نه بلکې په جدي توګه نیوکه کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا تګلاره غیر موثره ده. د ده په وینا دا ځکه چې د امریکا بهرنۍ تګلاره د داسې پوځي جنرالانو تر اثر لاندې ده چې په افغانستان کې ماتی خوړلې ده. خواجه آصف وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نورو تګلاره جوړوونکو ته ویلي چې بهرنۍ تګلارې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نظر مه ګورئ، کومه چې د ده په وینا وار له مخه رد سوی دی. خو د ډان ورځپاڼې په وینا خواجه آصف تر دې خبره کول وړاندې د وینا په پیل کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره ومنله چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د شوالي پر لور روانې سوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پکتیکا ولایت کټواز زون د نهو لسوالیو قومي مشان او سیدونکو وای پسې مو کې د روغتي او تعلیم په برخو کې زیات کار نه دی شوی او د بیا رغونې په چارو کې هم لا پامه غورځول شوې دي. د 13 ورځ په خیرکوټ کې ل والی الیاس وحدت سره ولیدل. وحدت ل دوی غوښتنه وکړه چې یو لوی شورا د جوړ کړي او خپل غوښتنې دی ورته وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل له تفصیل سره.
د پکتیکا والی الیاس وحدت له مشرانو وغوښتل یو داسې شورا دی جوړ کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممی او هم پوری د سیمې مشران پکې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه په اړه یې وویل،
کچرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک د مونږ سره شریکي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د مونږ سره غږیږي. خو که لویه شورا ولرو د مونږ سره به د نهو ولسوالۍ خلک د خیرکوټ په ستونزه غږیږي، نو قوت به مو پیدا کړی. په مونږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي. مونږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یخیاخیلو، یوسف خیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خام او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ مونږ یو، یو اړخ تاسې اولادونه دي تاسې. اوله غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکوي چې مکتب ته ولګي، همدغسې خدای در باندې فرض کړی ده، قانون در باندې فرض کړی ده چې لور ته هم دا موقع ورکړي، د وړوکوالي نه په ژړا مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې.
پرمختګ او بیا رغونې چې ډیره یوازې پاتې ده، هغه د موږ د بخیر د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بخیر ولسوالۍ کې هیڅ د بیا رغونې کار نه ده شوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زون د ولسوالۍ دوه تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والی صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستو له لارې د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه لو ولسوالی سره شریک
زو ولسوالی لرم. والله کمه ولسوال سره غلی د کبکدا و باندې خبري خو بیرته ما پوستو وډلې د مینونی ولید.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالی مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمیر پروژو د غوښتنو ترڅنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړې. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، خوست.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمه د صدې خاري انتظامیه په بازار کې 50 نورین چراغونه لګولې دي. یو چارواکي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا کار یې ځکه کړی چې د بریښنا شوالي لوجې اکثر کوسه او بازار تیار وي، نو نورین چراغونه به دا مشکل هوار کړي. د سوداګرانو د اتحادیې یو مشر وایي دا چراغونه به د شپې مهال د چوکیدارانو کار اسان کړي. طارق اورگزی اورو.
په کورما کې د سادې ټاون کمیټې مشر نوید حسین وای د ټاون کمیټې په فند دا بلپونه د خار په مرکزی لارونه علاوه سرکاري ودانو مارکیټونو او چپوستو هم لګول شوې دي. د ټاون کمیټې مشر وای په بازار کې زی پر زی بلپونه یا سټریټ لایټس موجود دي، خو هلته اکثره بجلی نه وي، نو ځکه د شمسی بلپونو لګول فیصله وکړه.
بلچکنو چک پوسټ کې مو لګولو، تین دو چک پوسټ کې مو لګولای دي. او پیر کریم کې دوه لګې دي، یو کې خو سفر وو او یو هغه کې نه لګې ده، له کوم چی په باندې چک پوسټ سره موږ راغلي نو خو عوام د پاره ده کنه چې مته غوښ چې څنګه کور کوي عوام پاره کوي، خو هغه په وجود مو ولا کولم یې زړه دلته تکلیف دی ورته.
د تاجرانو اتحادیه یو مشر محبت خان وای په خار کې شمسی بلپونه د لګېدو په وجه هلته تجارتي حالې زالې د شپې په وخت د شروع کېدو نه علاوه د بازار حفاظت هم ممکن شوه دی.
د بازار تقریبا 6000 نه عبادت کولو باندې مشتمل دی، ندی کې په تقریبا سنکرو چوکیداران دي، نو هغه چوکیدارانو لپاره هم ډیر سہولت شولو.
د ساده ټاون کمیټې مشر نوید حسین په خبره په خار کې د نورو شمسی بلپونو د لګولو هم دوی اراده لري او زیاتوي چې هلته د دې لپاره لفاټا سیکریټریټا یو سوشل بلپونو غوښتنه کړې ده. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د کراچۍ په هسپتال کې تر درملنې لاندې دی. د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو یې مشال ریډیو ته وویل د تسنیم صحي وضع خرابه شوې او د کوما په حالت کې دی. دوی وایي تسنیم ټول عمر د پښتو ادب خدمت کړی خو اوس د درملنې وس نه لري. نجیب عامر یو رپورټ جوړ کړی دی چې د تسنیم لپاره په دعایه شعر شروع کیږي.
تسنیم غزل خوانه چې بخي ګوري و نه کړی، تسنیما مونږ سره بے وفائی گوری و نکڑی، تسنیما سترگ و غڑوا یار راو چت شا، تسنیما غزل خوانا خدای د پار راو چت شا.
دا شیرونه د انجم بنگشتی چی پکی د پښتو ژبې د خوږ ژبې شاعر ریاض تسنیم د ښه صحت لپاره دعا گانی کوي. انجم بنگشت هنگو د دوابی اوسیدونکو په دوبی کې د اماراتو د پښتو ادبی ټولنې غړی دی. د نوموړي په شان لسګونه نور شاعران د شعر په ژبه او زرګونه نور د دعا په ذریعه د پښتو ژبې د یاد شاعر ریاض تسنیم د رغېدو دعاګانې له خدای غواړي. ریاض تسنیم چې له تیرو څو کلونو راهیسې د تور زیړي، ځیګر او ځینو نورو ناروغیو نه کړیږي، له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په سیول روغتون کې د کوما په حالت کې دی. د ده یو نږدې ملګري صابر شینواري مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل.
زه خپله نه وم ورباندې خبر، نو ما چې ټلیفون ور وکړ نو هغه د کور ودانې زموږ ورندار ما ته دا خبره وکړه چې موږ ورته ناست یو، دی په کوما کې دی په هسپتال کې په ایمرجنسي. د صحت وضع ډېره ښه نه ده، خو بیا د یو عام مامور به نو څه تنخواه وي او د هغه به څه سرمایه وي، نو زه هېڅ باور نه لرم چې دی د خپلې معالجې وس لري. که چېرې د دا وسه لرله د ده په شان شاعر او د ده په شان ادیب به اوس چې دی یو ډېر د لوړ کیفیت او د لوړ ځای علاج ته باید رسول شوی وی، مګر دی دغه لارې چارې نه لري. په دغسې وخت کې د ادبي ټولنو د هغه ملګرو چې وسې رسي باید چې کومک وکړي، ځکه چې دا سړی په دې ارزي پښتو او پښتانه او قام ده ته ډېر کلک ضرورت لري. د دو د وجود خوشبوی دی الله نه کړي چې د پښتانه د سر نه کمې شي، ځکه چې دا ډېره لویه ضایع ده او لوی تاوان دی.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر د ژوند ډیرې کلونه په کراچۍ کې د ریاست تسنیم سره یو ځای تیر کړي، ادبی ناسته پاسته ور سره کړي، په جرس مجله کې همکاري لرله او دواړه د جرس ادبی جرګې غړي پاتې شوي. له هغه مې وپوښتل د پښتو په معاصر ادب کې د تسنیم د شاعرۍ څه مقام دی. هغه راته داسې وویل،
دے زیاسسنین زخپل کدی جدید جدید غزل خمون دے شلے میں پڑے غزل جدید گنو خوزا اکسب دیتا وائیم چی دے جدید تر غزل بیخی دے نوی چی مون پا پختو کی ورطا نوی نوزی غزل وائیو دے نوی نوزی پا غزل کی کاس لس کسان مونگی سابا او دے ریاسسنین نمبر بلکل پا اڑنبی دریو کسانو کے دے او یاد دیوی چی زد نوی نوزی غزل مقصد زما دے درویش دورانی ندے، زما سعید گوہر ندے، زما رحمت اللہ درد بخی نہ دے، اکرم اللہ گران دغه کسانو نه پست چې کم نسل راځي باغی کې کلس کسان مونږ رو باسن رومبنی درو کسانو کې دریا سسیم نوم دے.
ریاست تسنیم چې د 500 کالو په شاوخوا کې عمر لري، اصلا د محمد او قبایلی سیمې سره تړاو لري، خو مشران 16 سیزې وړاندې د پیښور بډا بیرې تکړه شوی او دی بیا وروسته کراچۍ ته تللی. هلته یې واده کړی، دوه بچی لري، مېرمنې ژوندۍ ده او د نادارۍ ژوند تیروي. د نوموړي څلور کتابونه چاپ شوي چې دا کوم رنګ مې کشید کړی، چندړ، د خوشحال منتخبات او بیډ نمبر 12 نومېږي. د ده مینوال وایي که ژوند ورسره یاري وکړه بیا په خپلو خپو ودرېده، نو ترې تمه کېدای شي چې د پښتو ادب لپاره به نورې نادرې ملغلرې هم وړاندې کړي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale mahirawi.